افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې خبرونې کې موزه نوریاست نوري هرکلی کوم. کابل نن د امن د کنفرانس کوربه دی، جلال آباد هم د حملې. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو په مرکز وسلوال حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ برید شوی چې تر اوسه 12 ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 43 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي غندلې دي. او سعودي عربستان د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزم کول دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ برید شوی. د ننګرهار د ولی ویان اتولا خوګیڼی وایي برید نن غرمه یوه نیمه بجه د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې شوی دی.
یوانی مبجا جلال آباد خار دریمی حوزی مربوطات کی برنای تذکرو برنای تذکرو پا دا افتر زنمرگ تروسی بریس شوائی دی اس مال کی میتا میکیان رسیدلی دیو ترکتو بریدگر هم لمند یوسی او حال تکم کارکون کشتا خوندی ورغوری.
مبارزه تل د ننګرهار د پولیسو او اندازادي راډیو ته وویل تر برید وروسته یو شمیر وسلوال د الکترونیکي تذکرو اداري ودانۍ ته ننوتی چې لا هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. ښاغلی تل ویل امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او له بریدګرو سره جګړه روانه ده. هغه دا هم ویل چې اوس مهال د بریدګرو د شمیر او تلفاتو په اړه معلومات نه لري. خو ظاهر عدل د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان وایي تر دې مهاله د برید له سیمې د یو ماشوم یوې ښځې او یو دولتي سرتیر په ګډون 12 ټپیان روغتون ته وړل شوی دی. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 43 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. د بریدونه پروان او کابل کې د ولسمشرۍ له ټاکنو پورې 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. پامپیو په بیان کې چې تیره شپه خبر شوی ویلي په دې بریدونو سره طالبانو ښکاره کړ چې د افغانستان خلکو او ادارو ته درناوی نه لري. هغه زیاته کړې د رښتینې پخلاین لپاره باید طالبان د تاوتریخجنو او ورانکارو اعمالو او د افغانانو د جان منولو پر ځای سولې تاریخینه تاخد ښکار کړی. د ملګرو ملتونو سر منشي انونیو ګوتیریش هم په کابل او پروان کې پرونی بریدونه پکړه کغندلی او ویل دي چې ټول افغانان کرایو ورکوونکي یا کاندیدان دي یا هم د ټاکنو کارکونکي د دې حق لري چې لویری غواخ او تاوتریخواري لري آرام ژوند وکړي. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانستون کې غونډه کې دا خبرې وکړې. په کابل کې د امن درې ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د افغانستان ملي غورځنګ مسؤلین چې د دغه کانفرنس قربانه دي وایي په یاد کانفرنس کې به د کرښې دواړو خواو ته د جګړې د ختمولو په اړه بحث او خبرې وشي. یاد کانفرنس ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولی په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر طرح سیاسی مشران راغلی دي. په دغه کانفرنس کې شمیر پوښانه یو وسنۍ او افغان چارواکو هم ګډون کړی دی. د کانفرنس جوړونکو وایي چې د کانفرنس پایله به لا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم شریک کړي. تاسې ازادي رادیو اورئ. د روسیې د ماجراجو یا سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس اندېښنو له زیاتېدو سره امهاله دواړه هیوادونه په پام کې لري چې تر یو لسو کلونو وروسته یو د بل هیواد ته خپل سفیران ولیکي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډاوید هال پرون د هغه هیواد په پلازمینه منسک کې د بلاروس د بهرنیو چارو له وزیر ولادیمیر ماکیر سره په لیدنه کې وویل ویاړ لرم دا اعلان کوم چې موږ چمتو یو د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د عادي کولو لپاره خپل سفیران تبادله کوو. دا اعلان د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د ښاغلي حال تر لیدنې وروسته کیږي. لوکاشینکا 15 کال کې چې په دغه هیواد واک چلوي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. سعودي عربستان دغه اقدام وروسته له هغه کوي چې څو ورځې مخکې د نفتو په مهمو زیرمو حمله وشوي. ریاض مخکې له دې ویلي و چې په دغه حمله کې له ایراني وسلې کار اخیستل شوی، خو واشنگتن بیا ایران دغه برید په ترسره کولو تورن کړی دی. سعودي عربستان د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب له ائتلاف سره داسې مهال یو ځای کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو نوموړی هیواد ته تللی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی پمپیو نن د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. او ټایمز اف اسرائیل رسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو رایو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایې ښیي چې د اسرائیلو د اوسمهالي صدر اعظم بنی یمین نتنیاهو په مشرۍ لیکویډ ګوند 28.4 سلنه لایې خپلې کړې او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده. دولت دې ساته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو پر مرکز وسلواله حمله تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې.
برېښنایي تذکرو په دفتر ځانمرګه کې روسي برید شوی دی. اوسمهال سیمې ته امنیتیان رسېدلي دي او ترڅو برېدګر حمله منځه یوسي.
نن په کابل کې بیا د امن کانفرنس لومړی ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح یو ګډونوال او ویناوالو چې په افغانستان کې د امن پر واسطو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکې شرطونو یادونه وکړه.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریم برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول شي.
دغه کانفرنس په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره څومره مؤثر دی؟ د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مهم مرکه کړي.
تیر تلویخ کالو رہی سے چکم جنگ کو افغانستان کی جاری پاتے شوے دی اغی دا دیورانڈ کرخی پر شرط کی ہم اغیزہ کلے دا.
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوم لیکنې پروسه پکې نه ده ترسره شوې او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوی پکې د رای ورکولو مرکزونه نه پرانستل کیږي.
په هغه سیمو کې چې هغه سپینو نه ده ترسره شوی د وخت کمښت له امله په اوس کې مونږ کومه چاره دې لپاره نه لرو.
دغه راز د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونۍ خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. مننه چې ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او تپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 تپه صافه او واضح اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري است نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. کابل نن د امن د کانفرنس کوربه دی، خو جلال آباد بیا د یوې چاودنې شاهد دی. د یوې حملې البته په جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز نن غرمه مهال شاوخوا یو نیمې بجې وسلوالو حمله وکړه. لومړی د دې مرکز په خوله کې ځان وژونکي حمله وشوه. له هغې وروسته هم څو بریدګر د مرکز دننه ته ننوتي دي. د ننګرهار د ولیویانو تاولا خوګیاڼي مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او هڅه کوي چې بریدګر بې وسلې کړي، لمنځه یوسي او هم دغه مرکز کې کارکوونکي روغ رمټ وباسي. له دغه مرکزه د زموږ همکار د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد د پیښه څېړلې ده. همدا شیبه له جلال آباد را سره وصل دی. عابد صاحب، کدی دغه حمله په اړه ورستی جزئیات لاوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا اوس هم دزی اوریدل کیږي؟ آیا حمله پای ته رسیدلې کنه؟
نوری صاحب، حمله خلا پای ته نه ده رسیدلې، خو البته د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې 12 کسان امنیتي ځواکونو د دغه دفتر کارکونکو روغ رمټ له دفتره ایستلي دي او د روختون وایان وایي چې اته کسه دوی ته ورول شوي چې دوه کسه ماشوم او یوه زنانه او یو ماشوم د هغه رومبۍ زنوبي برید کې د پرچو له امله زخمیان شوي او شپږ کسه نور داسې دي چې هغوی د حویلۍ نه ځانونه بل مخ ته ګزار کړي دي کوڅو طرف ته او هغه لاسماتې او پیماتې رامنځته شوي دي چې هغه داسې مجروحین نه دي. بل طرف د امنیه قمندانې بیان مبارزه تل وایي چې دوه کسه بریدګر له منځه تللي دي او فکر کېږي چې دوه کسه بریدګر لا هم په حویلۍ کې موجود دي چې امنیتی ځواکونه یې په لټه کې دي او ان قریب به هغه هم له منځه یوړل شي.
تر اوسه په لویدیځو خبري اژانسونو کې دی نه دی ویل شوی چې دا حمله چا کړې. تر اوسه کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی. څه ویل کېږي هلته په ننګرهار کې؟ خو طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش ډېر فعال دي. داعش هم د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی.
د دغې حملې مسؤلیت یوې وسله والې ډلې هم نه دی اخیستی تر دې دمه.
بله عابد صاحب، له تاسو نه مننه. د مشال رادیو زموږ همکار باز محمد خبریال، باز محمد عابد، چې په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز د وسلوال برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې هم دغه حمله پای ته نه ده رسېدلې. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې مرکز له وسلوالو بریدګرو تصفیه کړي. په جلال آباد کې که دا حمله کیږي، کابل بیا د امن دی یو کانفرنس کوربه دی. نن هم لومړی ورځ ده په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او یو شمېر سیاستوال راغون شوي او په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و د دې کنفرانس یو ګډونوال و او مخکې هم وینا وکړه. ښاغلی امرالله صالح د وینا په ترڅ کې په افغانستان کې د امن او سولې په راوستو کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د څو کلونو مخکنیو شرطونو څخه هم پرده پورته کړه. دا کانفرنس درې ورځې دوام لري. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د لومړۍ ورځې ته ورغلی و. اکرام، همدا شیبه د داسې ښکاري چې له ښاغلي اکرام سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې، خو له یوې شیبې وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن په کابل کې د امن کانفرنس لومړۍ ورځ ده. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال په افغانستان او له پولې اخوا د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دې کانفرنس ته ورغلی و. نوې سټډیو ته راغی، د کابل د سټډیو ته. اکرام صاحب، د په دې لومړۍ ورځ په دې کانفرنس کې څه وویل شول؟
ډیره مننه نوري صاحب. نن کابل د امن نړیوال کانفرنس کوربه او دا کانفرنس چې درې ورځې دوام کوي، د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون مخکښو سیاستوالو د پارلمان غړو او یو شمېر افغان چارواکو په دې کانفرنس کې ګډون کړی. نن د کانفرنس وړومبۍ ورځ وه، تر ډېره په ویناګانو باندې پیل شوه، یوازې خبرې پکې وشوې. دوی وویل چې دوی به کمیټې جوړوي او د دې کمیټو په شکل باندې به کار کوي او د کانفرنس پایلې به وروسته افغان ولسمشر سره شریکي. د کانفرنس د نن ورځې خبرې تر ډېره په افغانستان کې او د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د نامنیو په دلایلو باندې راڅرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت یو پخواني رئیس امرالله صالح کانفرنس ته په خپله وینا کې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان باندې تور پورې کړ چې د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري. ښاغلي صالح ادا وکړه چې د 2011 میلادي کال د مې په میاشت کې کله چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پار کابل ته یو لس وړاندیزونه وکړل او ویل چې کابل دغه شرطونه ومني، اسلام آباد حاضر دی چې په دې هیواد کې د تل لپاره جګړه ودروي. نوموړي ویل پاکستان غوښتنه درلوده چې افغان حکومت باید د ډیورنډ کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني او همداشان په کندهار، هرات او جلال آباد کې د هندوستان قونسلګریګانې وتړي.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي، حداقل دیرش سلن. د دوی نهم غوښتنه دا و چې هندوستان دغه کنسولګری چې په قندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد دي، نه یوازې چې دوی د افغانستان له خاورې څخه وویستل سي، باید افغانستان پاکستان ته ژمنه ورکړي چې هندي کمپنیو ته په افغانستان په خاوره کې بیا په سانګرې توګه په ختیځ او جنوبي ولایاتو کې دوی باید هیڅ د فعالیت حق ونه لري.
نوري صاحب، هغه د سالي دغه شرطونه د تسلیمۍ په معنا باندې وبلل او ویل که افغان حکومت نن هم د پاکستان دغه شرطونه ومني نو په افغانستان کې سوله او امن راتلی شي. د دغه کنفرانس نورو ګډونوالو تر ډیره د جګړې په اقتصادي اړخونو باندې، همدارا د جګړې په کورنۍ او بهرنیو عواملو باندې بحثونه وکړه. نن یو شمېر ګډونوالو او ویناوالو له وسلوالو طالبانو نام غوښتنه وکړه چې باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی او بالاخره دغه روانه مازله، روانه جګړه د خبرو له لارې نه حل کړي. د دغه کنفرانس یو بل ګډونوال او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی هم د غونډې ګډونوالو د خبرې وکړې. ویل چې دوی د دغه کنفرانس پایلو ته خوشبین دي او دغه کنفرانس پایلې به له افغان حکومت سره شریکی یو دوی به دغه کنفرانس پایلې د سولې په برخه کې به ترې استفاده کوي او ژمن دي ورته چې دغه کنفرانس پایلې به دوی مني. موږ هڅه وکړه چې د نن ورځې د کنفرانس مشر اسفندیار ولی خان سره هم خبرې وکړو، خو نن هغه خبرو کولو ته حاضر نه شو. ویل چې سبا به چې د کنفرانس دوهمه ورځ به دی به رسنیو سره وغږیږي. نو تر ډیره نن په د جګړې په عواملو باندې بحثونه وشول. په دې کانفرنس کې سبا به دوهمه ورځ وي او درېمه ورځ به بیا دوی اعلامیه خپروي د دې کانفرنس ګډونوال، او هغه نچوړ به وړاندې کوي او د افغان ولسمشر سره د دوی په وینا باندې بیا به ناسته کوي او هغه د کانفرنس اجنډا او هغه وروستۍ پایلې به سره شریکوي.
اکرام صاحب، که په دې کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا له سیاستوالو او چارواکو په اړه باندې لنډ معلومات اوریدونکو ته ورکړي، څوک راغلي دي د لپولې اخوا؟
د پولی نه خواته لکه وړاندې مې چې ویل، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، همدارز نظیف اشنغر د خیبر پښتونخوا کې د پی ټی ایم مخکښ غړی دی، د پکې برخه اخیستې وه. همداشان عثمان کاکړ چې دا د پاکستان د پارلمان پښتون غړی دی، دی په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. همداشان د عوامي نېشنل ګوند بل مخکښ غړی میا افتخار حسین، دا ګډونوالو تر ډیره د عوامي نېشنل ګوند غړو او د پی ټی ایم غړو په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه. دوی د دې کانفرنس ګډونوالو که څه هم د کانفرنس ځینو ګډونوالو مونږ ته وویل چې دوی محمود خان اسکزي ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو هغه نه ورته راغلی.
بلې، اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. کنفرانس به هم دوام لري، نن لومړۍ ورځ وه او دوه ورځې نور به هم د دې کنفرانس ګډونوال ویناوې کوي او په دغه ورځ د افغانستان او له پولې اخوا د جګړو د پای ته رسېدو پر لارو چارو به بحثونو ته دوام ورکوي. په دې موضوع بیا هم زموږ بل خبریال خاطر پردیس د پاکستان له پخواني سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا ډول کنفرانسونه په دغسې اساسو شرایطو کې څومره اغېزناک تمامېدلی شي. ښاغلي خټک په ځواب کې وویل،
زما عرض دا دی چې امن، سوله او ثبات زموږ د ټولو شریکه ارزو ده. د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی، هغې د ډیورانډ کرښې په شر کې هم اغیزه کړې ده او دغه اور دې خواته هم راوختې دی. په دې کې زبونګه د پښتنو چې کومه روایتي پخوانۍ قبایلي سیمه وه، په هغې کې ډېر لوی مرګ ژوبلا او خلک بې کوره شوي دي، مرګ ژوبه شوې ده، خلکو تاوانونه لیدلي دي.
نو لدی وجه دا یو قدرتی خبر ده چې خلک سوله غواړي او چې کم ځای سوله غږ راپورته کیږي نو هغه ځای کې دی یو ځای کیږي. نو دا بیخي طبیعي خبر ده. افغانستان هم ډیر د جنگ په اور کې سوځېدلی دی. پښتو کې متل دی وایي چې سوځي هغه ځای چې په کم ځای کې اور بل وي. نورې دنیا لپاره خو دا خبرونه دي صرف اعداد و شمار یا ارقام دی.
بلے خاتک صاحب پدغه حساس او شرایطو کې د خیبر پختونخوا څخه د مشرانو راتګ افغانستان ته دلته د سولې په تړاو باندې خبري کول څومره اغیزناک تمامیدای شي دغه لیدنه او دغه ډول کانفرنسونه؟
نو دا خو یو قسم ته وړو اړخونو نه یعنی افغانستان کې چې کوم خلک په دې سلسله کې حلې ځلې کوي او دلته په پښتونخوا کې او پښتني سیمو کې چې پاکستان کې واقع دي دوی کې چې کوم خلک اوسي نو دوی دواړو د انرژي او غږ او عزم چې یو ځای کېږي نو دا خو قوت مومي. یعنی د جنگ خلاف چې یو قسم همکاري ده یا د جنگ خلاف هم غږغږي ده دا خو یو قوت ورکوي د ټولې پروسې ته. او که تاسو وګورئ تر اوسه پورې په خوا زمانه کې چې چا جنگ کولو نو هغوی یو بل سره همکاري کوله. اوس چې کم خلک سوله غواړي که هغوی همکاري خپله زیاته کړي نو د جنگ مخنیوي کې به یقینا اغیزه ولري.
خاتک صاحب د دغه ډول ناستو علاوه ستاسو پیشنهاد یو وړاندیز څه شی دی چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې دپاره دا چې افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي باید نور له کومو کړنلارو یا میکانیزم څخه کار واخیستل شي؟
چې دې کې ډېر مهم نقش دی هغه د سیاسي ګوندونو او نوزتونو دی. دلته پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه شته چې هغوی سوله غواړي ډیموکراسي غواړي او د هیوادونو ترمنځ ښه مناسبات ورولي مناسبات غواړي پرامن مناسبات او همکاري غواړي. نو دا کانفرنس خو ډېر ښه دی خو باید چې دا په دوامداره توګه هره ورځ دا غږ راوچت شي او دا سیاسي ګوندونه همکاري وکړي.
د پاکستان پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټکو چې په کابل کې د امن د کانفرنس د جوړېدو او د چې دغه کانفرنس به تر څومره په افغانستان او له پولې اخوا د جګړو د پای ته رسیدو او د امن په ټینګېدو کې ماسر رول ولري په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له حضور هیڅ ډول ویر نه لري. دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د داعش د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته منسوب په تازه غږیز پیغام کې هغه له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې د امریکا پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزي نور حال وړاندې کوي.
د داعش اسلامي دولت نومې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د یو تازه غږیز پیغام په خپرولو سره په افغانستان کې د امریکا پر ضد د جګړې د دوام ګواښ کړی. خو د ملي دفاع وزارت وایي د دوی له حضور ویره نشته او په بیساري ډول ځپل شوي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې. موږ د دغه ډلې مهم مشران او قوماندانان د افغانستان په شمال، جنوب، شرق او غرب کې وژلي. په شدت زموږ تر څارنې لاندې دي. هر ځای کې چې دوی فعالیت پیلوي موږ یې بلا فاصله پر وړاندې اقدام کوو. موږ اوس د داعش د حضور په اړه هیڅ ډول اندېښنه نه لرو.
از بابت حضور داعش در افغانستان نداریم.
کاغلی امان وایي تر دې وړاندې د هیواد په ختیځ او شمال کې ځینې ولسوالۍ د داعش ډلې په واک کې وي خو اوس په پټه او په ځینو سیمو کې فعالیت لري. اسلامي دولت نومې یا داعش ډله په افغانستان، عراق او سوریه کې ترهګریز فعالیت لري. تر دې وړاندې هم د دغه ډلې مشر ابوبکر البغدادي له 50 کلونو وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې د خپل وژل شویو جنگیالیو غچ به واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل کې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د 9 خونړیو حملو درې عاملین ونیول او رسنیو ته ښکاره کړل. له دې سره د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې داعش ډله په بې ساري ډول ځپل شوې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مشر حکمت الله اعظمي بیا وایي چې په دغه هیواد کې د داعش په بریدونو کې د امریکایانو په پرتله ډیری افغان ملکیان ته مرګ ژوبله اوښتي.
دې کې زه فکر کوم ځینې په مخامخ جنګ کې چې کوم امریکایان په وژل شوي خو دا د دوی عملې دومره قوي نه وي چې مثلا امریکایانو باندې ډېر تاثیر ولري. دا انتحاري عملې چې په کابل کې کوي اکثره چې دې ته ډېر مهم دی هغه په شیګانو باندې شیعه مذهب افغانانو باندې حملې دي چون چې نه هغې امنیت ډېر لري او نه د سکیورټي ډېر څنګه نه ده نو دوی ته په اسانۍ سره کولی شي پر هغې باندې حمله وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو راپور ورکړی و چې له ماتې سره سره لا هم داعش وسله واله ډله د افغانستان په ګډون په ډېری عربي هیوادونو کې له 20 تر 30 زرو وسله وال لري چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته ستر ګواښ بلل کېږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه سیمې چې د نوملیکنې پروسه پکې نه دي ترسره شوي او په دې وروستیو میاشتو کې امن شوي پکې د رایه ورکولو مرکزونه نه پرانیستل کېږي. نن مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ته بلنه ورکړې وه. ښاغلی سادات، زما د همکار عصمت څاروان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې آیا د درغلۍ مخه نیول کېدای شي، څه تدابیر مو نیولې دي؟ ښاغلی سادات وویل:
زه غواړم د دې په اړه باندې ټولو اطمینانو ډاډ ورکړم چې دا ځلې د 2014 نه دي. دا ځلې مونږ تر ډېره بریده پورې په دې کار کړی چې د درغلۍ او تقلب مخنیوی وکړو. ټولې هغه لارې چارې چې مونږ تاسو تقلب سره مخامخ کوي هغه لارې وتړو تر څو یو را سرنوشت ټاکونکي اوسېږي. تاسو پوهېږئ چې مونږ درې ورکوونکو لیست لرو په دغه ټاکونکو کې په هغه کې تصحیحات رامنځته شوي. له ټکنالوژۍ نه ښه استفاده کوو. دا ځل مو د بایومتریک کمپنۍ دا تر ملک کمپنۍ متخصصین را بللې وو. دوی په یو ډېر ښه سافټویر باندې کار کړی. همدا اوس هم زه تاسو سره خبرې کوم په کمیسیون کې ازمایشي یا امتحاني همداسې یو خپرونه جوړه کړې وه. برنامه وه چې هغلته څه دقه ول رای ورکونه بهیر څه رقم دی. یو کس چې کله رای ورکوي د دوی تذکره کله چې شناسایی کېږي چې دا یې خپله دی، تذکره جعل نه ده. له هغې وروسته بیا په تذکرې په شتو باندې هغلته په یو زرغون قلم باندې یک سلامت ورته کشپیږي. له هغې وروسته د بایومتریک مامور ته معرفي کېږي. د بایومتریک مامور ته د ده د تذکره باندې چې کوم آی ډي نمبر کلیکول شوی دی هغه آی ډي نمبر د بایومتریک په ډیوایس کې دوی دننه کوي او د هغه رای ورکوونکي ټول معلومات زموږ د بایومتریک مامور ته داګه کوي. له هغې وروسته بیا دوی د ګوتو نشاني اخلي. د ګوتو نشاني وروسته د تذکرې عکس، د دوی خپل عکس او د ټیکر عکس اخلي او لاغي ورسته بیا دوی خپل رائے کاروي. یعنی دویم ځل د فارم دغه شخص که کوشش وکړي په همدغه مرکز کې دای بیا ځل بایومتریک وو کوشش وکړي چې رائے ورکړي. اغل ته بایومتریک ماشين یا خپل دغه ډیوایس دوی ته اجازه ده نه ورکوي چې دویم ځل د فارم دای بایومتریک شي او هغه خپل ماشين مسج ورکوي چې تاسو یو ځل دغه پروسه بشپړه کړئ او د دویم ځل لپاره تاسو د دې اجازه نه لرئ. همدا ډول د رای ورکوونکو لیست مو هم په همدغه بایومتریک مخونو کې
ډېر مننه. ساده صاحب، د هلمند هغو سیمو اوسیدونکي چې په تیرو څو میاشتو کې سیمې امنیتي ځواکونو امن کړي دي او دوی هم له بې ځایه شویو بیرته خپلو سیمو ته تللي دي، مثلا د ګرمسیر ولسوالۍ ناوی او ناور ترمنځ ډېرې سیمې او دغه راز د نادالي، چانجیر او د لشکرګاه باباجي او د ګرش مالګیر په ګډون پراخې سیمې د دې اورېدونکو پیغامونه دي چې زیب کلولم دوی وایي چې دا سیمې بیرته امن شوي دي، د دولت تر کنټرول لاندې راغلي دي. خو د ولسی جرګې د انتخاباتو په وخت دا سیمې نه امن وي، انتخابات نه وشوي. دا ځل دوی ضرورت لري چې ورته مرکزونه پرانستل شي او دوی په انتخابات کې ګډون وکړي.
په مراکزو کې چې ثبتنام ترسره شوی دی په هغه مراکزو کې به انتخابات هم ترسره کیږي. تاسو پیګی د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت لري ټاکنو مدیریت او ترسره کړي. همدا ډول امنیتي بنسټونه مسولیت لري چې تامین امنیت ترسره کړي. نو په اوس کې په هغه سیمو کې چې غلطه ثبتنام ترسره شوی د دوی په تذکرو سټیکر لګیدلای هر رای ورکوونکي مرکز رای ورکول مشخص دی. په هغه کې دوی کولای شي خپل رای وکاروي او په هغه سیمو کې چې غلط ثبتنام دي ترسره شوی د وخت کمښت له امله په اوس کې مونږ کوم چاره دی لپاره نه لرو. په یو شمېر سیمو کې مونږ کله چې تقویتي ثبتنام ترسره کړو ځنو هیوادوالو خپل د رای ورکونې مرکزونه تغییر کړل. هغه ته په مراکزو کې مونږ د تاسیس فورمې درلودې د مراکزو د تغییر لپاره. نو چا چې دغه عملیات ترسره کړي وي، تذکرې سټیکر شوي وي، ثبتنامې کړی وي، دوی واجد شرایط د دې دي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. او هغه هیوادوال چې دغه پروسه کې دوی بې برخې پاتې شوي دي، بدبختانه چې په اوس کې د دوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم امکانات نه لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویند زبیح سادات په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو زما همکار اجمل تورمان سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکی تذکرو پر یو مرکز ځانمرګې بریچ شوی چې تر اوسه پورې د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 کسان پکې ټپیان شوي دي. تر اوسه دغه بریډ مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمي وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمي نن په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستون کې ونډه کې دا خبرې وکړي. په کابل کې د منډري ورځنې کانفرنس نن پیل شو. د روسیې د ماجراجوي سیاستونو په تړاو د امریکا او بلاروس د اندېښنې لو زیاتېدو سره مهاله دوړې ودونه پام کې لري چې تر یو لسو کلونو وروسته یو د بل هیواد ته خپل سفیران ولیږي. سعودي عربستان نن د امریکا په مشرۍ لاغ ائتلاف سره یو ځای شو چې هدف یې په فارس خلیج کې د نړیوالو اوبو د امنیت د خوندیتوب لپاره ګزمه کول دي. او ټایمز اف اسرائیل ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې ده. شمیرل شوې رایخې چې د اسرائیلو د اوسمهالي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکوید ګوند 28.4% رایې خپلې کړې او تر خپل رقیب ګوند لږ مخکې ده.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وای د افغانستان کرکټ بورډ یا اے سی بی ټی وی په نوم یو ځانګړی نړیوال تلویزیونی چینل د جوړولو کارونه یې پیل کړی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن آزادی رادیو ته وویل
د افغانستان بورډ خپل یو تلویزیونی چینل جوړ کړی. بورډ د تلویزیون جوړولو لومړنی یا لومړی پړاو چارې پیل شوي دي.
نوموړی زیاتوي یاد چینل به د کرکټ مینهوالو لپاره د افغان لوبډلو د ټولو لوبو تر څنګ د نړیوالې لوبې او د کرکټ اړوند معلومات او تبصرې خپروي. د نوموړي په وینا د دغه ټلویزیوني چینل ټول لګښت د کرکټ بورډ له بودیجې څخه ورکول کیږي. دا محل په افغانستان کې وازې د تری سپورت په نوم یو خصوصي ورزشي ټلویزیوني چینل فعالیت کوي. محمد نبی ساحل د زیمبابوې او بنگلاديش په وړاندې د بهترین شل اوریز کرکټ وروسته د نړیوال کرکټ وی پانه د اونۍ د غوره کرکټر په توګه اعلان کړ. اغلی ساحل د زیمبابوې په وړاندې 8 درس او بنگلاديش په وړاندې 4 اتیا منډې جوړې کړې او دوه لوبو کې 122 منډې لري. محمد نبی ساحل له بنگلادي سره لوبه کې د غوره لوبغاړي ډالۍ هم واګټله. او هلمن فوټبال غوره لیگ و مو اونۍ پات ورسره پروند دی لیگ د تک پړه ورستی لوبه د قانون فوټبال ټیم او بوس فوټبال ټیم ترمنځ ترسره سو. لوبه د قانون فوټبال ټیم یو د 12 د بوس فوټبال ټیم څخه او وګټله. د هلمن فوټبال غوره لیگ د راتک پړه او لوبه د میزان میاشتې په 10 تاریخ د هلمن ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا را شروع کیږي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشری حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ
حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو نو مونږ کوای سو چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په